احمد شبریم سلامونه دا صدی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د اسلام آباد په لمن کې د شیعو په جماعت کې نننې چاودنی د لشتر لشه یو د شکسان ژوند خسته او نشته یو سلوابیت نه نوري ټپین کړی دی دا سي اندیشنه شته چې د مرشوب لشمیره په سیاتی وي پولیسو ویلي د جمعې تر لمانځه وروسته په امام باړې سیمه کې دا ځان مرګی بریتو شو د پاکستان سر اعظم شهباز شریف دا بریت غندلی تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د نننۍ بریت غندنه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالقهار بلخي ویلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د لمانځه پر مهال چاودنه چې له عمله یې ګڼو لمونځ کوونکو ته مرشوب لاوښتې غندي او دا ډول بریتونه د ده په وینا سپېڅلو شاعرو او جوماتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان په نقشه کوي د طالبانو حکومت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب هم وړاندې کړي او زخمیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړې د افغانستان د لشتر لشه دولس ولایتونو ګڼو سیمو کې برېښنا پارچاو شوې ده د برېښنا شرکت د اعلان په اساس د ستونزه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لیږد د مزید پرې کېدو په سبب رامنځته شوې د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې د برېښنا د لیږد 260 کیلو ولټه مسې پرې شوې ده تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان پنشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست میدان وردګ غزنی ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوې دي د ایران د اټومي پروګرام پر سر د امریکا او ایراني پلاویو ته غیر مستقیمه خبري د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شوې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ایراني پلاوی او د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف د امریکایي پلاوی مشي په غاړه لري د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بوسعیدی د دواړو پلاویو له مشانو سره جلا جلا حمله دلی دي تر اوسه د خبرو جزئیات نه دی پټاګه او یوازې د هاشمی ناستو او غونډو راپورونه ورکول کیږي امریکا له ایران غواړي چې د یورانیم وبډاینه ودروي امریکا او ایران داسې وخت خبرو ته ناستي چې په سیمه کې د امریکایي پوځیان او جنگي بیړیو حضور زیات شوی او ورسره پر ایران د امریکا د احتمالي بریټ اندیشنې راپورته شوې دي د روسي د پوځي استخباراتو جګپړې قمندان ډګر جنرال ولادیمیر الکسیف په مسکو کې څو مرمۍ لګیدلې او سخت ژوبل دی د 15 پېټه کلن روسي جنرال د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو مرستیال دی جنرال الکسیف نن سهار وختي له خپل اپارټمان سره نشتی د یو بریډګر لخوا چې دته کومه باسته وربړې وا په دزو وشتل شوی بریډګر تشتیدل دی د ژمنۍ اولمپیک لوبې نن شپه د ایتالیا په میلان او کورتینا کې پیل شي ژمنۍ اولمپیک د 2900 لوبغاړو په ګډون د فبروري تر 28 دوام کوي هاکی سکی د کنګل پر سر نورې ګڼې لوبې د ژمنۍ اولمپیک له مشهورو لوبو څخه دي اسادی رادو په انټرنیټ کې په asadirado.com کې اوري په اسلام آباد کې چاودنې پولیسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې دا وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریک کوم د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر ولایتونو برېښنا قطع شوه
په څلور شپږ پنځه یوازې یو سات برق لري
تر اوسه پورې برق نشته شپږ برقونه نو هوا سړه ده بخاریګان ته ضرورت وي
د یو مدني فعال سرګندونی لرو چې د مکتبونو زړه کتابونه راغونډوي ترڅو هغه زده کوونکو ته ورکړي چې دوی کتابونه نه لري
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونه له کومک سره مخ دي
په دې خبرونه کې به د لړدو د لوبي پاړه هم واوري
ژمه د شپې ورځ سړې دي هوا یې خره دوستان ملګري سره یو ځای کیږو بس خپل سات تیرو د لړدو کو ژوند دی ژوند باید خوشاله تیر شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی اسلام آباد ته ورسو له هغه ځایه د ازادي او د رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک را سره ده د اسلام آباد د نننې چاودنې په اړه بل دوی وارو خټک صاحب خبرونه ته شرح لري د مرشوب له روسي شمیرې چې تاسو سره لسکړي دي څومره دي
مننه سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام خای هغه وایي چې یو د شکسان وزل شوی دي او یو سل شپتو پرې کسان چې دی هغه ژوبل دی. خو ما چې دغه ځایي خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي، نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دې ته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي، چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دي راغلي. دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي، نو د هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي.
خټک صاحب
دوبل کسان چې دوبل کسانو کې هم د ډېرو حالت نازک دی، هغوی هم خطر دی چې اوس د کشمیر نورم زیات کی دی مرو.
خټک صاحب لومړنی راپور را داسې و چې دا 14 په اسلام آباد کې شوې ده، بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې. په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوې؟
دا یو سیمه ده د اسلام آباد اطراف، تاسو ورته ویلې شئ چې د اسلام آباد اطراف دی، اسلام آباد میز نه دی چې لکه خار نه دی، داسې کلی غونډې دی ترلای نومېږي. خو دا ټوله سیمه چې ده دا په چکشهزاد مشهوره ده، چکشهزاد بیا مشهور ځای دی. دا په چکشهزاد کې د ترلای امام برګا ده، د امام برګا نوم چې دی دا خدیجۃ الکبرا امام برګا ده. دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي. په دې کې شوې ده او د جمعې د مانځه په وخت شوې ده، چې کله خلک په جمعې په مانځه کې بوخت او په دویم رکعت کې و چې دا 14 وشوه.
تر دې دمه چا د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
پولیسو چې خبرې کولې هغه داسې وویل چې فتنه الخوارج، چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي، د تحریک طالبان پاکستان ته وایي، د هغوی یو ځانمرګ راغی او ځان یې وچودلو. خو په خپل تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بل چا د دې ذمہواری نه ده منلې تر اوسه.
تر اوسه پورې چې تر دې مخکې په شیو په پاکستان کې 14 شوي دي، تر ډیره د راپورونو لمخه تحریک طالبان پاکستان د غوی مسولیت نه دی منلی. داعش ډیر کله دغه 14 مسولیت منلی دی. څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه ده کړې؟
نه، پولیسو کوڅه د غوی صرف دغه یاد کړ کنه، دغه خپل خپل نوم ته جوړ کړی دی، ورته ټول خوارج دغه یو ویل. او د داعش لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې کوم 14 شوی و، دوه میاشتې په اغه ادلی عدالتونو کې د هغه ذمہواری هم د جماعت الاحرار منلې و چې هغه هم د تاریخ طالبان پاکستان یو څنګه ده.
خو هغه پښیاونه، خو هغه 14 پښیاونه، یعنی کله چې پښیاو 14 شبي په خوچ په کوټه کې کومي 14 کې دی پښیاو باندې دغه مسولیت په بیا داعش مانه. خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې وضعیت ښه دی، د په عامه توګه باندې داسې نه وي، خو دا اوس 14 سره چې ډېر داسې یو ډول ویره خوره شوې ده په خلکو کې، او ځای پر دغه سیمه چې دا خو بيخي د پولیسو او د قانون پلي کوونکو نور ادارو یا د رینجرو لخوا د سیمه ولکې غوښتل شوی ده، بل څوک نه ورتريږي، عام خلک چلته نشي تلای، ولسی خلک. او نور هم په اسلام آباد کې ځای پر ځای باندې دغه سپیکینګ د تلاشۍ او د پرسنې ګروژنې کې دي، هغه زیاتې شوې دي.
خټک صاحب ډیره مننه. وموریدل چې په اسلام آباد کې نننې 14 د شیو په جماعت کې د لمانځه په وخت شوې ده، او داسې اندېښنه شته چې د تلفاتو شمیرې به لوړې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
کابل شهر او دولس ولایتونو ته وارداتي برېښنا قطع شوې ده. برېښنا شرکت وایي چې د تنګي تاشخورغان په سیمه کې ستونزه پیدا شوې ده چې د سخت توپان له امله د ترمیم چارې ټکنې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو قسمت لا دی چې وایي د دوی برېښنا پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیر کړی ده. د جمعې په ورځ د دلوي په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د ورستیو پرچوي په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 15 بجې چې برق تلې، تر اوسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم ورته شکایتونه لري او وایي چې له پنجشنبې راهیسې د برېښنا پرچاوی خورا زیاتې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلورویشت ساعت کې موږ یوازې یو ساعت برق لرو، نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او د کوم لاینونو چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې سوې ده. د شرکت د پنجشنبې په ورځ د دلوې په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای له کاره لوېدلی چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوی دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محروم سوي دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مځای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دلوې میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مځای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لاره د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، گیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لارې، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لارې، د پنجاب پل بند شوی، پنجاب ابقول کرمان لارې او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لارې د واورې ورښت، محدود لید، قوي بادونو او طوفانونو له امله په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها رای ورو کابل بند است که رای خود شهر فیروزکوه با تمام ولسوالی‌ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالۍ او د فیروزکوه مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دي. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروزکوه کې درملنه یې ناممکنه ده کابل ته لیږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورم اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه سوي او 113 نور ټپیان سوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ سوي او سلګونه څاروي هم تلف سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15-16 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنی کړې ده. د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزورې زیربنا د پانګونې مخه نیسي. یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ڈی پی په افغانستان کې د پانګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې موجودو پالیسیو د پانګونې مخه ورډب کړې ده. یو این ڈی پی په خپله تازه خبره کړې څلور اتیا مخیزه ارزونه کې چې د دلوي په شپاړسمه یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکلي چې د بانکدارۍ محدودیتونه، کمزورې زیربناوې او روانې بې ثباتۍ د پانګونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پانګونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هېواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. پراپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ڈی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. له دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثر افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتي د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي د محرم نه لرلو په پلمه، یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این ڈی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد په ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې د هغه څخه مبعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شابهار او یا ازبکستان یا نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خو دا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپلې سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تېر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړي اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ڈی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړېستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوای چې هر کال له 5 میلیارد ډالر څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربیره له هېواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګه سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم اسانه نقدی پیسې انتقالولای سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسی کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرفي سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه یې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل یې هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نشتی 15 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال ژمی موسم ټول نړۍ کې د ترافیک سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمه چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمول مواد اصلا هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري، استما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. نو دا یو عمده اساسي علت دی د دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازي هغه پورې ارتباط لري. د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لخپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 جل د درسي کتابونو راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له غوز د کونکو سره مرسته بولی چې د درسي کتابونو لکمر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ لنو موري سره خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړي.
په کابل کې یو ځوان لخپلې اتکسیزې ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبره یې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
مګ پسیمه کې د یو ټولنیز رضا کارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسولیت لري او کمپاین برخه کې زما مسولیت د کمپاین همغږي تنظیم او د هغوی لچارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمیر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وو جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مرتخص دي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کینولی و، هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به ورته ورکولو، په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پرې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکار ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 3000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونی او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی ولاوای د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمه د شپې ورځ سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره مسیران دوستان ملګری سره یوځای کیږو. زو کله دی یو ملګری کره، کله دی بل ملګری کره کینو، چیرته ځای نه وي، کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخا خستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبه ده چې معمولا له دوه څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختی مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمره خانی مختزی. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تسته نکړي. خو ځینې خوندې خانی هم شته چې هلته دانه له وهلو خوندې وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې چې مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی ته. نو خو زه چې د انسانانو د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده. خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبې کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو له لسګونو افغانۍ ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.